کار غ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شفیع سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې دی لومړی تاسو په مخ لري د خبرونو لندېسته
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ویان بریج جنرال ویلسن شوفنر وای دایښ خوړی د ننګرهار پولاد کې مرکز جوړ کړي او د روسیې د صدر اعظم رسیال دیمتری روګوزین وایي مسکو چمتو دی چې په عراق غیر نظامی الوتکې وپلوري.
نن جمعه ده د 1404 نوي کال د دلوي د میاشتې 28مه ده چې د 2014 کال د فبروري د میاشتې 12مه کیږي. تر نو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته راپورټ لرو چې په افغانستان کې فعال خصوصي رادیوي خبرونه د اقتصادي او امنیتي ستونزو ترڅنګ د ښځینه کارکونکو د نشتون سره مخامخ دي. په کونړ کې د واکسینو درې رضاکاران وژل شوي دي. په سوریه کې د روان بحران او یوه مرکه مو جرمني ته د جمهور رئیس اشرف غني د سفر په حق له په جرمني کې د افغانستان د سفیر صدیق حمید سره کړي. اوس په پوره خبرونه اشوق الله رحیمزی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه له یوې خوا په ختیز کې د اسلامي دولت یا داعش په جنگیالیو هوایی بمباری کوي او له بلې خوا په جنوب کې د طالبانو سره په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي. نور تفصیل د خلیل خان اوریا.
د نړیوالو ځواکونو یو ویان بریج جنرال ویلسن شونفر د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان کې خبرلارنو ته د کابل نه د ویډیو کانفرنس د لارې وویل چې په ټول افغانستان کې داعش شای د زرو او د درو زرو په شاوخوا کې جنګیالي ولري.
What we're not seeing is Daesh having the ability from either Iraq or Syria to orchestrate operations in Afghanistan.
داعش نسی کولای چې په افغانستان کې خپل عملیات د سوریه یا عراق نه رهبری کړي. هغوی نسی کولای چې په یو وخت کې د افغانستان په څو سیمو کې عملیات وکړي. تر اوسه ټول تمرکز د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې دی. جنگیالي اکثره د پاکستانی طالبانو د غورزنګ پخوانی جنگیالي او یو څه پخوانی افغان طالبان هم دي. جنرال شون فروای داعش غواړي چې د ننګرهار په ولایت کې د خپلو عملیاتو د رهبری کولو لپاره یو مرکز جوړ کړي، خو افغان امنیتي ځواکونو د هغوی د هڅو مخه نیولې ده. دا چې ولې داعش غواړي د افغانستان په ختیځ کې ځان لپاره مرکز جوړ کړي، جنرال شونفر وویل د خراسان اسلامي ډله به وکړی سي چې هم د پاکستانی طالبانو او هم د افغان طالبانو په خوانی کسان د ځان سره ملګری کړي او هم دا یې وجه ده چې دغه ډلې د ځان لپاره د ننګرهار هغه ولسوالۍ خوشې کړي دي چې د پاکستان د قبایلي سیمو سره ګډې پولې لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو محاربوي ماموریت پای ته رسېدلی، خو سپینې ماڼۍ تېره میاشت په داعش د هوایي بمباریو اجازه ورکړه.
خبرونه د امریکا غاک آشنا را دونوریا. سعودي عربستان د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو خیریه موسسو ته خبرداری ورکړی چې په یمن کې د هغو سیمو نه خپل کارکونکي وباسي چې د حوثي شیعه یاغیانو په لاس کې دي. تر اوسه نه ده معلومه چې سعودي عربستان دغه خبرداری د څه لپاره ورکړی او دا هم نه ده معلومه چې دغه خبرداری د ملګرو ملتونو څومره ادارو ته رسیدلی دی. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان د استازي دفتر هم تر اوسه په دې هکله تبصره نه ده کړې. د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره دوه بیلابیل کمپاینونه پیل کړي دي. امریکا، روسیا او د ایران په شمول د نړۍ د لسګونو هیوادونو چارواکي د جرمني د مونشن په ښار کې راټول شوي دي او کوښښ کوي چې په هغه هیواد کې د اوربند پر سر موافقه وکړي او د سولې په ټپه درېدلې خبرې بیا پیل شي. دغه مشران د جرمني د مونشن په ښار کې په داسې حال کې راټول شوي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ په سوریه کې د سولې په شرایطو او وخت پر سر ژور اختلافات پیدا شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو بله مسله د حلب په ښار کې د ملکیانو د وژل کېدو مسله ده. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد په خبرو کې بلنه نه ده ورکړل شوې. ناټو د ترکیې د اجین بهیرې ته درې جنگي کښتۍ لګلې دي چې د ترکیې نه یونان ته د بحر د لارې د مهاجرینو او پناهغښتونکو د ورتګ مخه ونیسي. په دې تیرو څو کلونو کې دومره زیات شمیر مهاجر اروپا ته د یونان او ترکیې د لارې اوښتي دي چې د دویم نړیوال جنگ راهیسې یې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. نور تفصیل د شافی سردار ناوري.
د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وایي چې په دې کار سره به د ترکیې، یونان او ټولو اروپایي هیوادونو سره مرسته وسي او هم پناه غوښتونکي د بشري ناورین څخه وژغورل سي. د ناټو چارواکو تر اوسه د دغو جنگي کښتیو د ماموریت په هکله څه نه دي ویلي او هم دا نه ده معلومه سوې چې د بهر په کومه برخه کې به لنګر اچوي. په روسه شکل د 1 میلیون څخه زیاتو خلکو په اروپایي هیوادونو کې پناه اخیستې ده چې اکثره یې سوریایان، عراقیان او افغانان دي. سره له دې چې د ترکیې د اجین په بحیره کې هوا ډیره سړه ده، خو د نړیوال مهاجرت اداره یا IOM وایي چې په همدې تیرې 1.5 میاشتې کې شاوخوا 16 او 11 زره خلک د بحر له لارې ترکیې ته اوښتي دي. د دغې ادارې پر وینا چې 429 مهاجرین په لاره کې د سړې هوا له وجې مړه سوي هم دي. شافی سردار، امریکا ژغ، آشنا رادیو.
د نیو همشر ایالت په ګوندی انتخاباتو کې د هیلری کلینټن په مقابل کې د برنی ساندرز د سترې کامیابۍ نه وروسته اوس د دیموکرات د ګوند دواړه کاندیدانو په نیواډا او جنوبي کارولینا په ایالتونو کې زیاته توجه کوي چې د نیو همشر په پرتله هسپانویان او تورپوستي امریکایان پکې ډیر دي. د جنوبي کارولینا په ایالت کې اکثره تورپوستان د دیموکرات ګوند پلویان دي او ځینو وکیلانو د مخکې نه ویلي دي چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن دا برای ورکوي. د روسیې د صدر اعظم مارسیال دیمیتری روګوزین وایي مسکو چمتو دی چې په عراق غیر نظامی الوتکې وپلوري او هم د اسلامي دولت یا داعش سره د جګړې لپاره دغه هیواد پوځ سره مرستې وکړي. ښاغلی روګوزین بغداد ته په یو رسمي سفر تللی او دا لومړی ځل دی چې د روسیې دومره جګپوړی چارواکی عراق ته سفر کوي. مسکو غواړي چې د عراق سره سوداګریزې او نظامی اړیکې قوي کړي او په دې سره په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو اثر رسوخ کمزوری کړي. په همدې خاطر مسکو د شاوخوا سلو حکومتونو او غټو شرکتونو یوه غونډه په بغداد کې جوړه کړې ده. او وروستی خبر دا چې په امریکا کې د ساري ناروغیو د ادارې یو جګپوړی چارواکی وایي د زیکا د ویروس واکسین به په راتلونکو څو میاشتو کې په انسانانو کې د ازموینې لپاره چمتو شي. د ساري ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ رئیس انټونی فاسی پرون د امریکا د مشرانو د جرګې غړو ته وویل چې د زیکا د ویروس واکسین به په 2018 کال کې هغو هیوادونو ته هم وسول شي چې دغه ویروس پکې په زیاته اندازه ګډ دی. ښاغلی فاسی د مشرانو د جرګې غړو ته وویل چې د زیکا د ویروس په واکسین د امریکا په حکومتي لابراتوارونو کې کار روان دی. هغه وویل چې د دې واکسین ترڅنګ د وست نیل او ډنګي د ناروغیو لپاره هم د واکسین په جوړېدو کار کیږي چې دواړه یې د میاشونه پیدا کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، تاسې د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه د افغانستان او نړۍ په هکله خبرونه واورېدل. اوس پام وکړئ دلته زموږ د خپرونې لومړی رپورټ ته. په افغانستان کې د څه باندې 170 فعالو خصوصي راډیویي خپرونو اکثریت یې د اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ د ښځینه کارکوونکو د نشتون له سره مخامخ دي. نور تفصیل د خبریال اکرام شینواري په رپورټ کې واورئ.
د نړۍ په نوم د آزادو رسنیو د ملاتړ یوې ادارې د راډیو د نړیوالې ورځې د رسیدو په مناسبت په افغانستان کې د خصوصي راډیوي خبرونو د وضعیت په اړه یو سروې کړی چې له مخې په دغه هیواد کې د 115 خصوصي راډیوي خبرونو له ډلې 15% د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان. د نړۍ د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې د رسنیو د سارنې د څنګه رئیس سیدی کولا توحیدی د دغه سروې په حق لندن په کابل کې خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت د اقتصادي ستونزو وروسته امنیتي ستونزې د دغو رسنیو پر وړاندې د لوی ګواښونو په
متاسفانه یافته های ما در این نظر سنجی مشهل
خغلی توحیدی ویل په تاسو پر چې په دې سروې کې زمون مندل داخلي چې مالی ستونزې د افغانستان د سیمه ایزو رادیوي خبرونو تر ټولو سترې ستونزې جوړوي چې دغه رادیوي خبرونو څخه نم لاټر او نه پاملرنه ممکن پر روان کولو کې د یو شمیر زیاتو رادیوي خبرونو د بندیدو سبب شي. صدیق الله توحیدی ویل چې د 115 رادیوي خبرونو څخه وی پروسی کې خبر پالیت درولې دي چې په غزنی کې د مخالف وسلواله د غوښونو په نتیجه کې د وی رادیو پالیت دریدلې او پاتې نور شپږ رادیوګانو پالیت د اقتصادي ستونزو لامل دریدلې دي. د فبرې د میاشتې د لسمه د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه په یو شمېر هیوادو کې لمانځل کیږي. په افغانستان کې د 2001 کال تر پایه یوازې یوې دولتي رادیو پالیت کوه، خو د دغې نیټې وروسته په دغه هیواد کې خصوصي رادیوي خپرونې ډېرې پراخه شوې چې د څلور دېرش ولایتونو د مرکزونو سربېره په یو شمېر ولسوالیو کې هم خپرونې پیل کړي دي. اکثره دا رادیوي خپرونې د بهرنیو ځواکونو دولتي بیارغونې د ټیمونو او د رسنیو د ملاتړ د نړیوالو موسسو لکه د انټر نیوز لخوا د امریکا د پراختیا د نړیوالې ادارې یو ایس ای ډی په مالي او تخنیکي مرسته جوړې شوې دي. دا رادیوي خپرونې د ایف ایم په سپو خپرونې کوي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د خصوصي تلویزیونونو شمېر اتاتیا ته رسیږي چې تر اوو دېرشو پورې په کابل کې دغو تلویزیوني خپرونو یو شمېر رادیوي خپرونې هم لري. د نړۍ د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د افغانستان په هغو سیمو کې چې پکې جګړې روانې دي د نورو سیمو پر نسبت امنیتي ستونزې ډېرې دي.
متاسفانه سال 2016 با روزهای دشوار به
خغلی توحیدی ویل لبد مرغ 2018 کال افغان رسنیو ته پر سختۍ پیل شو. موږ په دغه لنډه موده کې اته خبر اعلان لاسه ورکړ. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې رادیوي خپرونې په کرایي بودانه او سرایو کې پالیت کوي. د جلال آباد په ښار کې د انعکاس په نوم د یوې سیمه ییزې رادیوي خپرونې مشر نصرت الله صاحب زاده امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې لکه د نورو رسنیو په څیر د دې رادیو کارکونکو هم د امنیتي ګواښونو سره مخ
دي. زموږ وطن دی او موږ ژمنه کړې ده چې د دې رسنۍ لارې نه به خپل ټولنې ته خدمت کوو، خو بیا هم وایو چې بالکل امنیتي برخه کې یو ډول ستونزې او مشکلات شته دي. چې
خو د انعکاس رادیو دغه مشر وایي چې دوی د بیطرفۍ اصل ته په پام لرنې خپل خپرونو او خپل مسلکي کار ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د نورو عواملو تر څنګ چې د خصوصي رادیوي خپرونو په پرمختګ کې مرسته کړې، په دغه هیواد کې د برېښنا د شبکې نه پراختیا هم د رادیوي خپرونو د پراخېدو سبب شوی دی. د شمیرونو له مخې په افغانستان کې به تر راتلونکو لس نورو کلونو دغه هیواد 50% خلک برېښنا ته لاسرسی ولري. دا چې خلک ولې په افغانستان کې رادیو ته غوږ دي، د رادیو یو شمېر اورېدونکي وایي چې افغانان غواړي چې د خپل ملک د حالاتو په باب ځانونه خبر، چې د ښارونو بهر د رادیو پرته بله کومه وسیله چې په دې برخه کې هغوی سره مرسته وکړي نشته دي. د خوست د ولایت اوسېدونکي ډاکټر محمد الله احمدزي امریکا غږ ته ویل د خبرونو سربېره رادیوګانې ټولنیزي خبرونې هم لري چې خلک اورېدو ته هڅوي.
په رادیو کې موږ زیات شی ترلاسه کولای شو. د وطن له حالاتو نه خبرې کوو، اجتماعي خبرونې لري، ټولنیزې خبرونې دي. د پوهنې په باره کې زیاتره چې مثلا د برق نشتون ده یو، او په هغه کې لکه تلویزیون ته لاسرسی نه کیږي، موږ رادیو اورو.
همداشان د خوست ولایت یو بل اوسېدونکي انجینر اتیکولا وایي چې رادیو هم سواد لرونکو او هم بې سوادو دواړو ته خبرونه کوي.
هغه خلک چې موږ تاسو په لرې سیمو کې پرته دي او دومره د تعلیم د نگانه یا د استعداد هغه نه، نو د رادیو د لارې نه کولای شي ښه په خبر سره او ښه مطلب واخلي. درې
په افغانستان کې د خصوصي رادیوي خبرونو سربېره رادیو افغانستان هم په کابل او ولایتونو کې خبرونې لري. همداشان په افغانستان کې د سیمه ایزو رادیوي خبرونو سربېره د نږدې څلورو لسیزو لپاره امریکا غږ، بی بی سي، د ازادۍ رادیو هم په پښتو او دري ژبو هر ورځ د اوږدو ساعتونو لپاره خبرونې لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
څو ورځې مخکې په کونړ کې د واکسینو درې رضاکاران وسلوال وژلي وه چې امنیتي چارواکي قاتلین پاکستانی طالبان بولي، خو لا هم طالبانو د دغو وژنو مسؤلیت نه دی منلی. خبریال ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ را لېږلی دی.
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د واکسیناتورانو د وژنې مسؤلیت لا هم چا په غاړه نه دی اخیستی، خو حکومتي چارواکي او د وژل شوو کسانو کورنۍ یې پر طالبانو وراړی. د دې اونۍ په سر کې د غازی آباد ولسوالۍ هغه درې اوسېدونکي د شلغشي په نوم سیمه کې وسلوالو وژلي وو چې څه موده وړاندې له یو قومي مشر او جهادي قومندان سره یو ځای وسلوالو وړي وو. دغه درې واړه د یوې کورنۍ غړي وو چې یوې د الګل په روغتیایي مرکز کې واکسیناتور، بل یې د کمپینونو سیمه ییز سوپروایزر او درېیم یې د واکسینو رضاکار وو. د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ویلي چې دغه واکسیناتوران په سیمه کې میشتو پاکستانی طالبانو وژلي. هغه زیاتوي چې دا کسان په خپل سر یوې نام نه سیمې ته ورغلي
وو.
په زیاده دی چې ولسوالۍ یا امنیه قومندان په جریان کې واچوي، په خپل سر له شلغشې سیمې تیریږي او د مخالف وسلوالو سره مخ کیږي او له ځانه سره وړي. خو د دې ولایت د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله پزلی وایي تر اوسه د دغه وژنو مسله نه ده روښانه.
منګ هیڅ د دې د نیول کېدو او د دې د وجل کېدو هیڅ وجوه منګ ته معلوم ندي، ځکه منګ داسې کوم سونځ نه لرو تر اوسه پورې زمنګ بلکم کارمن هم نه دی غوښل شوی.
هغه زیاتی چې تر اوسه د واکسینو کارکونکو ته کوم ښکاره خطر نه دی ورپېخ. خو د وجل شوو واکسیناتورانو د کورنۍ یو مشر سالم احمد وای طالبانو د هغه د ورور په ګډون څلور کسان نیولی و چې لومړی د غدری کس وژلی او څو ورځې وروسته د هغه ورور هم بیمرګ نه دی پریښودی.
دا د طالبانو وسلوالو نیولی و د حزب قومندانو دا مخکې دوی ورته وویل چې تسلیم شه، دا نه تسلیم دی نیولی دی. څوارلس ورځې بعد د ده کوم هغه یو زوی و یو زما زوی و او یو د هغه زوم و هغه یې په شهادت ورسول.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي تر اوسه د دغه کسانو وژنه د دوی د ملګرو کار نشي ګڼلی، ځکه په دې تړاوي پلټنه پیل کړې ده. خو زیاتوي چې طالبان د واکسینو د کمپینونو مخه نه نیسي. تر اوسه په کونړ کې د واکسینو کارکوونکو ته په ښکاره توګه کوم ګواښ نشته دی، خو بیا هم پاتو ولسوالیو کې د نامنۍ او وسلوالو ډلو د مخالفت له کبله څوارلس زره ماشومان له واکسینو پاتې کیږي. تیر 2015 میلادي کال په افغانستان کې د واکسینو څلور کارکوونکي وژل شوي وی چې یوې خزینه وا. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې او 9:30 دقیقې دی. په سوریه کې د نن د روانې جګړې له امله بشري ناورین او د زرګونو خلکو بې ځایه کېدل زیات سوي دي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په دې رپورټ کې واوري.
د فبروري د څلورمې او یولسمې نیټې ترمنځ په سوریه کې روسي الوتکو 515 الوتنې کړي او په حلب، لاتاکیا، حما، دیرالزور، درعا، حمص، حساکا او رقعا کې د ترهګرو 1888 هدفونه په نښه کړي دي.
خو متحده ایالاتو د چهارشنبې په ورځ وویل چې په سوریه کې د روسي پوځي کمپاین په اصل کې د داعش د ډلې د قوت مندنې سبب شوی. د داعش د ماتولو لپاره په جوړ شوي اعتراف کې د جمهور رئیس اوباما د ادارې ځانګړی استازی بریټ مکګرک د امریکا د سنا د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل د سوریې په شمال کې د روسي هوایي بریدونو سیمه ییز جنگیالي د داعش پر ضد د جګړې له ډګره د سوریې د حکومت پر ضد د جګړو کرخو ته ستنه کړي.
چې روسیه یې کوي په مستقیم ډول داعش ته وړتیا وربخي. همدا وجه ده چې د پنځشنبې په ورځ موږ د مونیخ په ښار کې راغونډیږو. خو دا د رای ورځې به ډېرې سختې وي. موږ به د دې موضوع په اړه یو سخت موقف ولرو. دغه حالت د منلو وړ نه دی.
مګرګ وای د روسیې لخوا د سوریې د حکومت غښتلي کول بشري ناورین او سخت دریزي نور هم زیاتوي.
په ټوله سوریه کې په میلیونونو خلک ایثار پاتې دي. ځینې د داعش د لاسه محاصره دي او اکثریت د حکومت لخوا محاصره شوي دي او ګڼ شمېر یې د مخالفه سخت دریزه عناصر لخوا محدود ساتل شوي دي. دوی ټولو ته باید خیریه کومکونه ورسول شي او نړیوال قوانین هم همدا ایجابوي.
بلوریتا د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا غوښتنه کړې ده چې په سوریه کې یو خوندې سیمه جوړ شي چې پرې د پاسه الوتنې نه وي. هغه وویل چې د مهاجرینو او پناهغښتونکو د ستونزې لپاره دا یوازینۍ لار ده. د سوری په حالب کې د روسیې د هوایي بریدونو په ملاتړ د حکومت د یرغل له امله په لسګونو زره کسان دې ته اړ شوي دي چې د ترکیه پولې ته مخه کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو، جمهور رئیس اشرف غنی پرون جرمنی ته تللی وو او د مونشن په امنیتي کنفرانس کې ګډون کړی وو. زموږ همکار نوشابه آشنا په جرمنی کې د افغانستان له سفیر صدیق حمید سره مرکه کړې. ښاغلی صدیق د جمهور رئیس د سفر د هدف و مهمو ټکو ته داس اشاره کړې.
او تاسو ته معلوم ده چې مسائل امنیتی مسائل یو لوی مسائل دی په افغانستان کې. دا یو لوی ستونزه دی په افغانستان کې چې امنیتی مسائل دلته مورد بحث قرار کیږي. د دې لپاره دلته رئیس راغلی دی او سربیره د دې چې دلته په کانفرنس کې برخه اخلي او وینا کوي، نور ملاقاتونه هم شته چې مثلا د امریکای بهرنیو چارو وزیر سره او بل رئیس جمهورانو سره یا صدراعظم د فرانسې سره، وزیر خارجه د امریکا سره، داسې ملاقاتونه هم دلته شته.
بله، تاریخ ستاس په جریان کې چې افغانستان په دې وروستیو کې د امریکا په مشرۍ د داعش په ضد مبارزه د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړ، اوس په دې کانفرنس کې د افغانستان د غړیتوب مسله مطرح ده یا څومره به مطرح شي؟ په دې مورد کې به نړۍ ته کومه ژمنه ورکوي یا به ژمنې ورناخلي که څنګه؟
معلومدار دا خو یو امنیتي خبره ده چې ما ته معلوم دي. معلومدار په هغه باره کې هم دلته خبرې کیږي او افغانستان یو مملکت دی چې دلته هلته ډېر د امنیتي مسله اوس یو اساس مسله ګرځېدلې دي. اون په دغه باره کې د امریکای سره، په اروپایانو سره، زمون په دوستانو سره دلته خبرې کیږي. معلومدار دا ټول مسایل په اجنډا کې شته.
زه فکر کوم چې د داعش په ضد نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د امدی ډلې په خلاف د سره کوم بل محاربوي ماموریت پیل کوي که څنګه نړیوالو سره به داسې
نوې خبرې تر اوسه پورې مونږ ته معلوم نه دي. هغه مسایل اساس مسایل دي چې مونږ نشو کولای اوس کوم ځواب ورکړو. اما دا امنیتي مسایل ټول داسې یو مهمه مسله دي چې دلته هغه خلک چې دلته ملاقاتونه کوي رئیس جمهور سره بالکل پیغام مسائل کې د څه خبرې کیږي.
په نهایت کې څه توقع لري د دې کانفرنس د نتایجو؟
توقع دي چې د بین المللي ټول زمون دوستانو مملکتونو چې په اروپا کې دي یا په امریکا په ټول ما په آسیا کې دي افغانستان ته مرسته وکړي. دا یو امنیتی مسله ده، یو ستونزه نه دي چې یوازې افغانستان ته مشکلات راولې دي، په منطقه کې مشکلات شته، په بین المللي توګه او همچنان مشکلات شته. ټول مسایل چې د امنیت په ارتباط لري دلته خبرې کېږي. افغانستان خو یو مطرح مملکت په منطقه کې دي چې ټول مشکلات چې تاسو ګوري مونږ هم ګورو، ټول هلته دا ستونزې دي. بین المللي اورګانونه، بین المللي ټول دوستان د افغانستان باید افغانستان ته مرسته وکړي په دغه اساس موقع، په دغه اساس وخت.
یعنی د افغانستان حکومت به د مرسته غوښتنه هم کوي په دې اساس وخت چې د افغان حکومت سره نړیوال مرسته وکړي.
دائما مونږ خو د یوازې نشو کولای د بین المللي ترستانو په مقابل کې کوم معلومدار کوشش کوي چې دغه په منطقه کې بل څوک هم لاس وي په دغه مسایل کې. دا چې نه دي چې یوازې افغانستان خلک خدا مسایل نه کوي، خود د بهر ناراضي دا امنیتی مشکل چې د افغانستان لپاره جوړ شوی دی، د بهر ناراضي اصلا.
بله سفیر صاحب، یو موضوع ته غواړم اشاره وکم. البته کانفرنس امنیتی دی، خو دغه د کانفرنس په څومره کې چې کومه ناسته کیږي، آیا په جرمنی کې به د میشتو افغان مهاجرینو موضوع هم د جمهور رئیس په اوسنۍ اجنډا کې شامل وي؟ خبري وشي
چې خو نشته. خو د جرمنی د بهرنی چارو وزیر شاید رئیس پر خبر وکي، خو مرو خامخوا دا مسله په منځ کې راځي. خدام یو لوی مسله دي چې باید په دغه باره کوم خبرې وسی.
بالاخره تاسو چې د افغان حکومت استازیتوب کوي په جرمنی کې، د افغان مهاجرینو د ستونزې د هواري لپاره د څه تازه څه په نظر کې نیول شوې دي؟
خبر روان دي، اما کوم فیصله چې عمومي د مهاجرینو په حق یو فیصله لیک شوې تر اوسه پورې دا نه دي شوې. هغه کسان چې والنتیر غونډه، یعنی د خپل خوخ بیت افغانستان ته ځي، هغه ته مونږ په سفارت کې، په کنسولګری، په افغانستان کنسولګری په منشن کې یا په بن کې، دوی ته مونږ مرسته کوو. اما دا د دې خپل خواسته دي، هغه د بیت افغانستان ته ځي، بیا په دواله سترګو مونږ ورسره مرسته کوو. اما کوم فیصله چې عمومي دلته شوی تر اوسه پورې دا معلوم نه ده.
کورم ودان، ډیر تشکر.
خدای پامان.
السلام علیکم. اوس هم د مهمه خبرونو لنډی زوري. په افغانستان کې میشت د امریکایي ځواکونه له یوې خوا په ختیځ کې د اسلامي دولت یادایش په جنگلي هوایي بمباري کوي، او له بلې خوا په جنوب کې د طالبانو سره په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته سلا مشورې ورکوي. د نړیوالو ځواکونو یو ویان بریج جنرال ویلسن شوفنر د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان کې خبريالانو ته د کابل نه د ویډیو کانفرنس د لارې وویل چې په ټول افغانستان کې داعش خایي د زرو او درې زرو په شاوخوا کې جنگلي ولري. سعودي عربستان د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو خیریه موسسو نه غوښتي دي چې په یمن کې د هغو سیمو خپل کارکونکي وباسي چې د حوثي شیعي اغیانو په لاس کې دي. د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره دوه بیلابیل کمپاینونه پیل کړي دي. ناټو د ترکیې د اجین بحیرې ته درې جنگي کښتۍ لګري دي چې د ترکیې نه یونان ته د بحر د لارې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیسي. د نیو همشاري ایالت په ګوندي انتخاباتو کې د هیلری کلینټن په مقابل کې د برني سندرز د سترې کامیابۍ نه وروسته اوس د دیموکرات د ګوند دواړه کاندیدان په نیواډا او جنوبي کارولینا په ایالتونو کې زیاته توجه کړې ده چې د نیو همشار په پرتله هسپانویان او تور پوستان پکې زیات دي. د روسیې د صدر اعظم مرستیال دیمتری روګوزین وایي مسکو چمتو دی چې پیراق غیر نظامی الوتکې وپلوري. او په امریکا کې د ساري ناروغیو د ادارې یو جوګپړی چارواکی وایي چې د زیکا د ویروس واکسین به په راتلونکو څو میاشتو کې په انسانانو کې د ازموینې لپاره چمتو شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی کې بنن اسمان ځای وریځ وي. په کابل کې بنن د تودوخې لوړه درجه 8 او کښته به منفی 3 وي. په کندهار کې به هم نن د ورځې هوا 12 وي او شپې ته به منفی 3 درجه سي. په کندوز کې بنن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8. په خوست کې بنن اسمان ځای وریځ وي، په هلمند کې بنن اسمان ځای ځای اوریاځ وي او په فراه کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریاځ وي. قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به تاسو ته خپله خبرونه واورئ. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.